السلام علیکم ستړي مشه له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو یو ټپیانو شمیر 130 تنو ته رسیدلی دی. نن په افغانستان کې ملي ماتم دی ځکه پرون په کابل کې د دیني عالمانو په یوه غونډه په ځانمرګي برید کې 50 کسان وژل شوي او 3 ټپیان دي. اکثر دینی عالمان ژوبل دي. نور موضوعات هم لرو خو تر ارزښت مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی په پرونی ځانمرګي برید کې 50 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. افغان حکومت پرون ماښام د میلاد نبی په مراسمو د ځان وژونکو برید او په کې د وخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټولو هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی او د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي. پوره خبرونه د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو او ټپیانو شمیر 130 ته رسیدلی دی. د کورونی چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل 50 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. اکثر وژل شوي او ټپیان دینی عالمانو چې د یوې غونډې لپاره ټول شوي وو. دینی عالمانو په کابل کې د اورانوس په هوټل کې غونډه درلوده د میلاد النبی په مناسبت سره راټول شوي وو چې ځانمرګي برید وشو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو د دغسې ورته بریدونو پخوا مسؤلیت داعش اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. اخو وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې دغه برید غندلی دی. افغان حکومت پرون سه شنبه ماښام د میلاد النبی په مراسمو د ځان وژونکو برید او په کې د وخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. ارک په یو بیان کې ویلي د ولسمشر اشرف غني د لارښوونې پر بنسټ نن په ټول هیواد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړند دی. د امنیتي چارواکو په وینا د سه شنبه په ماښام یو ځان وژونکی بریدګر د کابل په 15 ناحیه کې د اورانوس پورټل کې هغه محفل کې یاد چاودنه وکړه چې په کې یو شمېر دیني عالمان او عام افغانان د میلاد النبی په مناسبت یوې غونډې کې راټول شوي وو. نړیوالو ادارو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو سازمانونو د غبریت په کلکو ټکو غندلې ده. یونما په ټوټر لیکلی چې د دغه بریت په اړه سخته غوسه ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د غبریت په کلکو ټکو غندلې ده. اخوا د افغانستان د دینی عالمانو ټولنې او له هغې ډلې د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس بصیر حقانی د غبریت په کلکو ټکو غندلې او ویلي دي چې دا د اسلام د چې دا په اسلام باندې برید ده. افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري. نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی. د اجرائی ریاست ویاند مجیب الرحمن رهیبي په دې سفر کې له ښاغلي عبدالله سره ملګری دی. پرون یې ازادي راډیو ته وویل افغان اجرائی رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دې سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری مطرح کړي. خغلی رحیمی په وینا د دې غونډې ترڅنګ به خغلی عبدالله د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر، د فرانسې د سنا له رئیس او د یونسکو د ادارې له رئیس سره لیدنې وکړي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د اقتصادي همکاریو جلبول پاریس ته د خغلی عبدالله د سفر د اجنډا مهمه برخه ده. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. همدارنګه د دې وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون وویل روسي سوریه ته د ایران د تیلو انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن په بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانوونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونیت سیلسکي د امریکا د خزانه وزارت دا اقدام کاملا غیر قانوني وباله. روسیا او ایران د سوریې په کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد د رژیم نږدې او مهم ملاتړي دي. هغه کسان او بنسټونه چې د امریکا د خزانه وزارت د وروستیو بندیزونو هدف دي د روسیې، سوریې او ایران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخته دفاع وکړه او وی ویل د سعودي سلطنتي چارواکي منلي چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه ووژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دغه ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځني غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خو د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو په دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، د دې احتمال زیات دی چې پندوس کلن روسی جنرال الکساندر پروکوپچوک د انټرپول مشر غوره شي. د دې ادارې اوسنی رئیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ دی. نوموړی هم د دې څوکۍ یو کاندید دی. د انټرپول پولیسو مرکزي دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل کې د پرونی ځانمرګي بریت په وژل شویو ټپیانو کې د وژل شویو ټپیانو په شمیر کې تغییرات راغلي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي
تېره ورځ د مورفام په توریستي حمله کې چې پورانو هوټل په افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 50 نفر شهیدان دي او 3 نفر
ګڼو نړیوالو ادارو له هغې ډلې یوناما په کابل کې د امریکا سفارت او نورو چارواکو د کابل پرونی برید په کلکو ټکو غندلی. افغان چارواکو او دینی عالمانو هم دغه برید غندلی. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس بصیر حقانی وایي
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
دا پروګرام کې چې تر 11 بجو به دوام کوي څو مفصل راپورونه هم درته خبرو. له هغې ډلې د پاکستان او افغانستان د اوبو د ستونزې په اړه او همدارنګه د جنگ جګړو کې د ماشومانو د کارونې په اړه هم راپور لرو. ماشومان څه وایي؟
مونږ وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب دی. مونږ له حکومت نه غواړو چې مونږ ته توجه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږیست راځو. د کابل د پرونی ځانمرګي برید په اړه تازه ارقام او تازه جزئیاتو ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی ځانمرګي برید کې 50 کسان وژل شوي او د تازه شمیرو له مخې 3 نور ټپیان شوي چې روغتونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او نور مسایل به هم سره شریک کړي. د کابل په سټوډیو کې د لغسره په بخښنې سره چې اکرام الله اکرام مخکې ریپورټ راکه خو اوس یوسف خان زدران آماده دی او موږ ته راپور راکړي. د کابل په سټوډیو کې یوسف خان زدران دی. زدران صاحب مهرباني وکړئ جزئیات تازه څه دي؟
بلې ستانګزې صاحب، وروستي جزئیات چې موږ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همدارنګه د عامې روغتیا وزارت سره غږېدلي یو، دوی شیبه مخکې موږ ته د تېرې شپې یا د تېر ماښام د پیښې په اړه جزئیات راکړل. وایي چې په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن په پیښه کې د ځینو ټپیانو وضعیت وخیم دی چې له دې سره ممکن ممکن د وجل شو کسانو شمیر هم زیات شي. د ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه د تیر ماښام د توریستي حمله کې چې په اورانوس هوټل د افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 50 نفره شهیدان دي او 3 نفر هم ټپیان دي. دغه ارقام نهایي نه دي، کېدای شي په دغه ارقامو کې به تغییر راشي، ځکه د ځینې علماو او ځینو کسانو هغه په صحي وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
نو پیښه هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې د دینی عالمان تیر ماښام د میلاد النبی په مناسبت یو غونډه کې سره په اورانوس هوټل کې رامنځته شوې. دا هوټل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ودانۍ ته هم خورا نږدې پروت دی، او د افغانستان د هوایي ډګر د کابل عمومي هوایي ډګر په سړک باندې دی. پیښه ماښام وخت رامنځته شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا ارقام چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارائه کړل تاییدوي. خو دا چې پیښه څنګه رامنځته شوې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا پیښه د یوه انتحاري کس لخوا رامنځته شوې ده چې سیمې ته یا دغه محفل ته ځان رسولی و او هلته یې چاودنه کړې وه. چاودنه هم هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې دا غونډه په رسمي ډول پیلېدله او د قرآن عظیم الشان تلاوت کېده. په همدې وخت کې هغه ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې دي، چاودنه شوې ده. بلې،
د کورنیو چارو وزارت د پیښې د څېړلو لپاره څه ژمنې وکړې؟ تاسو چور سره خبرې وکړې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې په اړه باندې څېړنې پیل کړي دي. همدا اوس هم د ملي امنیت د دوی همدارنګه ټیمونه په سیمه کې دي او پیښه څېړي. خو یو څه چې وایي دوی وایي چې د دغې غونډې څخه نه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چېرته چې د دغه هوټل څنګه نږدې دی او نه هم حوزه په جریان کې اچول شوي وه، په ټوله کې یعنې پولیس په جریان کې نه وو. نو له دې امله دوی ځان ته سي وایي چې د دغې پیښې امنیت خوند نه ونیول شوی. اما پوښتنه دا ده چې په دغو هوټلونو کې له دې وړاندې غټ کمپاینی غونډې تر سره کیږي، همدارنګه ودونه هر شپه تر سره کیږي، زرګونه خلک راټولېږي. د نصرت رحیمی څخه پوښتنه وکړه چې د هغو په اړه بیان بیا تدابیر څه وي. د ویل
باوجود دې چې مجموع کې د رسیم امنیت تو خوندي دی، خو ځینې ځانګړي مراسم وي چې هغه لکه پرون ورځ چې د علما ولوی محفل و او یو دوی هغه نورمال محفلونه وي چې غوته تاسو پوهېږئ چې چېرته نغوته ورته وشي برخې ته ډېر خطرات نه دي متوجه.
نو د دوی دلیل خدا د ستانګزې سپه امه په سیمه کې د خلکو سره چې مونږ خبرې وکړې، خلکو ډېر زیاتون غبرګونونه درلودل، ویل چې دا پیښه بله.
تاسو ویل چې سیمه ته ورغلي وي، د خلکو وضعیت څنګه و؟ غوي څه ویل درته؟
دوی ویلي چې دا پیښه په ډېره دستوري شکل لکه رامنځته شوې، امنیتي ارګانونه او بنسټونه یې پړه بلل چې دوی نه دي توانېدلي. له دې وړاندې هم داسې سترې غونډې امنیت خوندي کې په تېره هم په علماو باندې، له دې وړاندې همدارنګه په عامو ځینو نورو غونډو باندې چې هغې خلک راټول شوي وي داسې حملې ترسره شوي دي. ویل کېږي چې دوی امنیتي بنسټونه مکلف دي له دې وړاندې داسې پیښې رامنځته کېږي د هغې مخنیوی وکړي. او دوی سره دا پوښتنې وي چې څنګه یو انکاري کس توانېږي د داسې خلکو په منځ کې واقع شي.
مننه کوم یوسف صدران، له دوی سره مخابري کړي وي، اتمن به موږ غږونه لرو چې وروسته به بیا خبر کړو که څنګه.
او اتمن به خبرو خبرې مور سره شوي دي په راتلونکو رسنیو کې. اما عمومي غبرګونونه راوتلي دي تر دې زیات بلابلو شوراګانو بنسټونو همدارنګنو لوړ پړو چارواکو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. د کابل د علماو شورا رئیس عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د هر ډول بشریت خلاف یو پیښه ده چې رامنځته شوې ده. دوی وویل
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدید الفاظو دا تقبیحو، دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد په وروستي یو ټویټ کې ویلي دا هغه کسان چې په افغانستان کې دا ډول خشونت کوي هغوی د افغانستان په راتلونکي کې هیڅ ځای نه لري. د یادونې ده چې له دې وړاندې تیر ماښام د پیښې وروسته وسلوالو طالبانو د کومې ډلې سره چې دا وخت افغان حکومت او د امریکا استازي د سولې او پخلاینې په خبرو اترو هم لګیا دي، دا پیښه خپله دوی هم غندلې ده او ویلي دي چې د دوی مجاهدین په دغه پیښه کې هیڅ لاس نه لري او دای د شر پسند یا د شر خوښونکو ډلو کار بللی دی. بلې
مننه کوم یوسف زدران د توضیحاتو نه. مو یوسف زدران د ازادي راډیو خبریال د کابل په سټوډیو کې جزئیات راکړل. دا چې د کورونې چارو وزارت وایي د کابل پرونی ځانمرګی برید څېړي. کومېډل تر اوسه د دې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو تازه جزئیات دا دي چې 50 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. اکثر یې دیني عالمانو چې د میلاد النبي په مناسبت په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د کابل په سټوډیو کې به پات شو. هلته د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخې مشر حسیب الله تلاش ناست دی. تلاش صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. خبرګونونه څه دي په سوشل میډیا کې، خصوصا د ازادي راډیو په فیسبوک او ټویټر او نورو چینلونو باندې؟
تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. د اورانوس د ودونو په سالون کې د تیر مخم د ځانمرګي برید په اړه باندې پاید وایم چې موږ د ازادي راډیو اوریدونکو او د ویب او فیسبوک باندې لیدونکو ته د وروستیو جزئیاتو او د معلوماتو د ورکولو لپاره سیمې ته ورغلي وو، او له سیمې او هغو روغتونونو چې د دغه پیښې مړي او ټاپیان ور وړل شوي وو او په ژوندۍ بڼه مو ویډیوګانې او معلومات خپاره کړل. په سیمه کې مو هم له عیني شاهدانو او له هغو کسانو سره خبرې درلودې چې د خپلو خپلوانو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د یو شمېر روغتونونو مخ ته راټول شوي وو. دغه راز د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه د دغه پیښې پر ژوندۍ ویډیوي راپورونو هم خلکو خپل غمرازي او نظریات او پوښتنې مطرح کړې وي. که څه هم شمېرې سلګونه کمنټونو ته رسیږي او لسګونه زره کسانو دغه ویډیوګانې لیدلې دي، خو زه به یې د ځینو کمنټونو ولولم. د دفاع وزارت پخواني وایاند ښاغلي دولت وزیري زموږ په دغه یوه ویډیو باندې چې لایف سټریم وه یا هم په ژوندۍ بڼه خپرېدله، د سیمې څخه لیکلي دي چې نننۍ برید او د دې په څیر نور بریدونه په انسانیت بریدونه دي. دغسې بریدونه یوازې د افغانستان دښمنان ترسره کوي. دغسې بریدونو ځواب یوازې د افغانستان د خلکو ملي یوالی دی. محمد شریف شیخانوال لیکلي دي چې دا کار د سولې دښمنانو کړی، چې هر چا کړی خو د افغانانو دښمن دی. دغه راز وکیل لودین بیا وایي چې دوی په وینا سپی هم دغسې کار نه کوي، لکه دغه رقم حیوان صفته انسان چې کړی لعنت پروشه جهنم ورته غوښتونکی یم.
یعنی دا ښکاري چې د دوی هغه کامنټونه ډېر له غوسې ډک دي او
ډېر دوی په غوسه دي او ډېر هم له دغې پیښې څخه وشینه ښکاري. دغه راز ښایسته جانان په نوم یو اورېدونکي لیکلي دي چې یا الله تعالی نور په خوږ وطن افغانستان کې امن راولي. نه پوهیږو چې په څه ګناه کې یې موږ نیولي یو. یا الله نور مو معاف کی، یا الله نور مو معاف کی. دغسې خوب دې ته ورته باید وویل شي چې د ازادي راډیو شمیر نور اوریدونکو او د ویب او فیسبوک پاڼو کتونکو پر حکومت او د افغانستان په امنیتي، کشفي او استخباراتي ادارو هم انتقادونه کړی دي. حتی د دوی که څه هم نظریات او کمنټونه چې موږ لرو ډېری یو ډول دي، یعنی دا ویل شوي دي چې دغه پیښې غندلې ده. حتی دا یې هم ویل دي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو کیلومتر کې دغه د ودونو تالار په اورانوس د ودونو تالار وو، او دوی څنګه ونه کول شول چې په یو کیلومتر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخه ونیسي. ځینو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی امنیت ټینګ کړي او د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې حکومت امنیتي، کشفي او استخباراتي ادارې پاتې بلل دي.
ډیره مننه کوم حسیب تلاش د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخې مشر لمون سره خبرې کولې. د ازادي راډیو په پښتو او دری فیسبوکونو باندې هم دارنګ په ویب پاڼه کې د خلکو د خبرګونو په اړه باندې د پرونی ځانمرګي مبرید پاڼه چې کوم په غیړې لمون سره ورستي ارقام او د خلکو نظریات شریک کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګي است. اوس هم د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د کابل د تیرې ورځې د انتحاري حملې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دي چې د کابل د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه په خپور شوي مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حمله د میلاد النبي په ویاړ د دینی عالمانو په یو غونډه کې وشوه، چې لامل یې له 500 ډېر کسان وژل شوي او تر 80 نور ټپیان شوي دي. په مطلب کې دا هم راغلي دي چې یاد غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د بنیاد لخوا را بلل شوې و چې زیاتره ګډون کوونکي صوفیان وو. ورسپانې د یو دینی عالم مولوی مختار مفلح له قوله لیکلی دی چې په دغه غونډه کې پخوانیو طالب چارواکو هم برخه اخیستې وه، خو مرګ ژوبله ورته نه ده رسېدلې. دا مطلب لیکوال په تیرو څو میاشتو کې دا په کابل کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې چې په دومره شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دنیا خپلواکي ورسپانې هم په یاد حمله خوشینی خوده لیکلی دی چې په پیخه کې لسلو ډیرو دینی عالمانو او عامو افغانانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. په ورسپانه کې راغلی دی چې پیخه د کابل د اورانوس په نوم په یو هوټل کې په داسې حال کې شوی چې نږدې زر تنو دینی عالمانو د میلاد النبی په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې راټول شوي وو. ورسپانې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نجیب دانش له قوله لیکلی دی چې انتحاري حمله کوونکي هوټل ته دننه د خلکو منځ ته ځان رسولې او چاودنه یې کړې ده. هیواد دولتي ورسپانې که څه هم د دغه پیښې په اړه څه نه دي لیکلي، خو په ارګ کې د میلاد النبی د تیرې ورځې په غونډه کې د ولسمشر د وینا مهم ټکي راخیستي دي. په مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله راغلي چې په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي یو لامل دا دی چې موږ د نبوي سیرت او لارښوونو نه لازمه زده کړه نه ده کړې. په مطلب کې همداشان وړاندې راغلي دي چې ښاغلي غنی یادې غونډې ته ویلي چې د خدای د رسول مبارزه د ناپوهۍ او تاوتریخوالي په وړاندې وه چې په پیروي سره یې کولی شو هوسا ژوند ولرو. او ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د تل په څیر په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا وسلوال مخالفین به د هیواد په برخلیک حاکم شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس چې امریکایي چارواکي د سولې د مذاکراتو د توجیه لپاره طالبان د یو قدرتمند او نماتیدونکي ډلې په توګه یادوي، وایي چې د افغانستان قضیه نظامي حل نه لري. د سرمقالې د لیکوال په باور اوس پوښتنه دا ده چې لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ولې دغې ډلې ته ماتې ورنکړه. د سرمقالې په پای کې راغلي سول افغانستان ته یو اړتیا ده، خو نه باید سولې ته د رسېدو لپاره ټول ارزښتونه له منځه یوړل شي او طالبان واک ته ورسول شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 سپږمې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم درنګ په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه کې هم اوریدل شي هر چیرته چې یاست. د ویل د چې د نن پروګرام تر ډیره پورې د کابل د پرونی ځانمرګي برید پاړه باندې ځانګړی وو. نن مو د موسیقي پروګرام هم لدی چې په کابل کې او په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی وو. د موسیقي پروګرام نه لرو، نو دغه پروګرام به خبري برخه به تر یو لسو بجو پورې دوام کوي. د کابل د پرونی ځانمرګي برید پاړه باندې د امنیتي چارو له کارپوه ښاغلي یوسف امین زادي سره همدا اوس خبرې کوو. د ټلیفون په کرخه دی زازی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست. په کابل کې پرون په داسې ځای کې برید شوی دی چې د کورنۍ چارو وزارت ته ډیر نږدې دی، ښایي 2 کیلومتره یو کیلومتره فاصله وي. څنګه په دغسې یو ځای کې دا لوی برید کیږي او په دومره شمېر خلک وژل کیږي او ټپیانیږي؟
مننه. ګوري، مونږ بار بار ویلي دي دا مجلسونه د مخکې نه پروګرام شوي مجلسونه نه دي چې دښمن یا پاکستان یا د بل کوم هیواد نه راشي او ځان ورته راورسوي، فرصت ورسره وي او دلته بالاخره دا انتحار وکړي. دا مسایل ټول په داخل د افغانستان کې تنظیمیږي او ما پرون د خپل فیسبوک په پاڼه هم دا مسله خپل نظر د هیوادوالو سره شریک کړلو چې په دغو مسایلو کې په دا رقم خونړۍ بریدو کې هغه کړې یا حلقات لاس لري چې هغه د سولې ته ژمن نه دي او په څنګ کې نه غواړي چې دغه افغانستان باثباته خواته لاړ شي، یا ویما حکومتداري درسته شي، یا ویما دولتداري درسته شي، یا ټولچاکنې درست ترسره شي. همیشه دغه خلک په دې پلمه او په یغه پلمه حتی د رسنۍ طریقه هم تعدیدوي، غوښتنې د قانون پر خلاف دي. د دغو خلکو لاس بولم زه په دغو عملاتو کې، یعنی نه غواړي چې دلته سوله تامین شي، ثبات راشي، د دغو دښمنان دي. دا داخلي علاقات قړې دي چې انتحاریان هم همدلته سره دي، قرار په کورو کې کینولی دي، بس موقع ته ګوري چې هزاره ته وایي چې اوزه د عدالت غږ جکته به دغه ځینې انتحاري ورولېږي. نو دا داخلي حقیقت چې دغه کې د مونږ استخبارات او د مونږ کشفي ادارې او د حکومت لوی اشتباه یا ناکامي پم درک
زه غواړم پوښتم چې تر اوسه څېړنې دقیقې نه دي، نو تحلیلونه به هم داسې وي چې مخکې له څېړنو به وي څه باید وشي په دغسې یو حالات کې چې جلوګیری وشي؟ فکر نه کوئ چې د افغانستان مثلا د خصوصا د کابل د امنیت لپاره ستراتیژیانې له ډېره وخت همدغسې په یو شکل دي، اوس ورځ په ورځ د دوی تاکتیکونه د حملو بدلیږي، څه کول پکار دي چې باید دغه تاکتیکونه د دوی د دفاعي تاکتیکونه هم تازه شي ستاسو په نظر؟ په امنیتي مسایلو کې دغسې څه امکانات شته که څنګه؟
ګورې د کابل خصوصا د مونږ د هېواد نورو ولایاتو تهدیدات مختلف تهدیدات دي، یعنې د کابل ستونزې نسبت د نورو ولایتونو ډېرې زیاتې دي. دلته تدابیر په لویه کچه کې چې د امنیتي تدابیر ورته وایي هغه ته چتر د امنیتي ویل کېږي. د چتر د امنیتي په د مونږ امنیتي ځواکونو پسې چې هغه ملي دفاع وزارت ته د کورنیو چارو وزارت ته او استخباراتي او کشفي ادارې دي، په دغو کې په سلګونه خالیګاوې او سوري پکې دي، په سلګونه مشکلات او ستونزې پکې دي چې دا حکومت ونه توانېدل یا دغه چارواکي ونه توانېدل چې دغه خالیګاوو دغو ستونزو ته دوی متوجه شي. تاسو که فکر وکړئ د کابل په مورد کې، تاسو ته راځم، د کابل مورد کې خپل بین المللي ټولنې او د افغانستان حکومت وعده کړې وه چې د کابل ښار به ټول دغه امنیتي کمرې بنستېږي، حتی په کوڅو عمومي سړکو کې دا نصبې نه شولې، او نړیواله ټولنې وعده کړې وه چې په شپږ میاشتو کې دغه پروسه به ختموو. د کابل امنیتي تدابیر لپاره دوه کمربندونه نو چې د کابل نه وتلي وي باید افراز شوي وای، جوړ شوي وای، هغه تاسیسات باید جوړ شوي وای چې تروسه دا کار نه ده کړی، دا کار نه ده شوی. او همداسې د ما د استخباراتي او کشفي په ادارو کې که چېرته نفوذي د دښمن صرف یو چشته زه د افغانستان خلکو ته وایم چې دوی باید متوجه شي، دښمن صرف طالب القاعده داعش نه ده. ما مخکې وویل چې هغه اشخاص ډلې ټپلې چې د دوی دغه اتلس کلنې یا پنځه ویشت کلنې هغه دوی ګټې دلته منافع په خطر کې دي، او د دوی شخصي منافع دي، ګوري منافع دي، دا هم دښمن ده، دا هم نه غواړي چې موږ د ثبات سولې خواته لاړ شو.
مننه ژوندي او سلامت د امنیتي چارو کارپوه ښاغلی یوسف امینزاده چې له موږ سره په ژوندۍ توګه وغږېدی. کور ودان د سیاسي امنیتي چارو کارپوه ښاغلی زازه و د کابل د پرونی ځانمرګي برید په اړه باندې له امنیتي پلوه خپل تحلیل شریک، او یې ویل چې د دغه سې حملو د ده په نظر البته تر ډېره مسؤلیت هغو ډلو ټپلو ته ورګرځي چې په افغانستان کې د یووالي پر ضد کار کوي او همدارنګه د سولې او نورو ملي ګټو په خلاف
هڅې کوي. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوږ سم د یو بهرني راپور د خبرولو وخت را رسیدلی دی. د په پاکستان کې په مرګ د محکومې شوې ایساوي خزي چې بیا ورسته راخوش شو بیګونه او پیژندل شو، وکیل وایي چې آسیا بیبی او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستان ووزي. سیف الملوک چې د دې وکیل وو او اوس په جرمني کې د خبرونو ته ویلي چې د آسیا بیبی او دغه کورنۍ ژوند ته خطر پېښ دی او باید ژر تر ژره ووزي. د ویلي دي چې لګانو ادارو هیوادونو سره خبرې کړي چې آسیا بیبی او نورو د کورنۍ غړو ته پناه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ. اجملاند راپورته.
په پاکستان کې له زندان خوشی شوې آسیا بیبی د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لوېدیز هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملوک پرون د جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستاني سوي میرمن آسیا بیبی د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورنه کړې وه، او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله یې زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملوک په وینا آسیا بیبی ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ یې لا هم له پاکستان څخه ونشي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبی ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي، خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبی مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپله هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرون وویل، هیله من دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیا بیبی د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک په اړه خبرې روانې دي خو ډېر جزئیات ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28 نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 5 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشې کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او تاوتریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لبیک سختریزي ډلې په ټول هیواد کې مظاهرې وکړې او په محضر کې د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبي ته یې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برأت ورکړې. دا مظاهرې چې له تاوتریخوالي سره ملې وي وروسته له هغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهرهچیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبي په 2013 کال کې وروسته له هغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. آسیا بیبي اته کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په کابل کې د پرونی ځان مرګ بریده د مرګ ژوبل شمیر 130 تر رسیدلې ده. د کورنۍ چارو وزارت مرستيال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل 50 کسان وژل شوی او 3 تن نور ټپیان هم روغتونو ته انتقال شوی دي. خاغلی رحیمی ویل چې د پرونی ځان مرګ بریده په اړه باندې د افغانستان د امنیتي ادارو څېړنې پیل شوی دي. پرون په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت یو شمیر دینی عالمان راټول شوی وو چې پر ځان مرګ بریده شو او مرګ ژوبل ورواوخته. نړیوالو ادارو افغان دینی مانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خنړې ابریت په سختو ټکو غندلې ده. افغان ولسمشر هم د ابریت غندلې او په ټول هیواد کې د ملي ماتم امر کړی ده. افغان جرای رئیس عبدالله په پاریس کې د بعد اروپا د همکاري او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې نن وینا وکړه. د سفر هدف د اقتصادي همکاري او جلبولیت شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افراد او درې بنسټونو بندیزونه لګولې چې د دې وزارت په وینا د یوې ایرانی روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلی په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجی د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنی غونډه کې راټول شوي او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. پروګرام ته بیا هم ښه راغلې. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې د لوګار د امنیتي وضعیت په اړه باندې چې خلکو شکایتونه کړي چې د لوګار کابل لوی لار ناامنه ده او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اوبو د ستونزو په اړه باندې به تاسو ته یو تفصیلي راپور واورو. په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او دا چې څومره جګړو افغان ماشومان ځپلي او دوی بې ځایه کړي دي، په دې اړه هم تاسو ته تفصیلي راپور لرو. تر پای را سره پات شي تر یو لس بجو به دغه پروگرام دوام کوي. اوس رازو د لوګر په اړه راپور ته. د لوګر اوسیدونکو وایي لته رو څو میاشتو راځي د کابل لوګر په لوی لار امنیتي ګواښونه ډیر شوي او ځینی وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او دولتي کسان لګاړو خته کوي. بل لور ته د یاد ولایت امنیتي چارواکي وایي د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې چانیز عملیات پیل کړي او هڅه کوي په دې لار کې شته امنیتي ګواښونه له منځه یوسي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کابل لوګر لوی لار چې خوست او پکتیا هم پلازمینه کابل سره نخلوي په ورستۍ وو میاشتو کې نام نشوي او حتی وسوال طالبان ځینې وختونه د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک تراوزی او دولتي کسان لګاړو خته کوي. د لوګر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي له چارواکو غواړي چې د دغه لارې د امنیت خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. هغوی اندېښنه لري کچېرې افغان امنیتي ځواکونه دا لار عمل نکړي نو د وسلوالو د تحرکاتو په ډیرېدو سره به په لاره دولتی کسانو ته عادی تګ او راتګ ناشونی شي. د پنجشنبه په ورځ د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو الیاس نظری آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
په دې لاره کې تقریبا تو میاشتو را په دې خوا وسلوالې ډلې د سړک سر ته راوځي او یو شمېر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیاي، یو نوم او بل نوم زوروي، پیسې ترې اخلي، حتی وژني. دغه ساحه تقریبا د لوګر د خوست د خلکو لپاره یو پولیس راپورته جوړ شوی.
د سرور په نوم د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د کابل لوګر سړک ځینې وختونه د وسلوالو په لاس د مسافرو د ښکته کولو او د هغوی د وژلو شاهد وي.
امنیتي لحاظه بالکل داسې خراب ده چې پس له درې بجو ده خلک نشي کولی په سړک تګ راتګ وکړي، ځکه چې امنیتي مشکله دومره ډېر په هر ساحه کې طالبان وځي، خلک له موټره کښته کوي. دوه درې ورځې مخکې دلته زموږ په اته بجې له دغه پمپ له ساحې څخه نفر کښته کړ، کوز په پټیو کې دواړه په شهادت ورسوو.
آزاد خبریال مطیع الله سرور وایي د محمد آغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې دولتي کسانو ته په ډېره راتګ او راتګ ډېر مشکل دی.
تګ او راتګ د دولتي کسانو واقعا د اندېښنې وړ ده، او دوی نشي کولی چې مثلا تګ او راتګ وکړي، او یا هم که تګ او راتګ کوي مجبور دی چې امنیتي کمربند خپل لوړ کړي او یا محافظین ډېر کړي چې له دې لارې نه تګ او راتګ وشي کولی. که چیرې دولت په دې اړه توجه ونه کړي، د دې شاهدان به مو اوسو چې یو وخت به داسې حالت ورسیږي چې له دې لارې نه تګ او راتګ به هم څوک نشي کولی.
د ولایتي شورا غړي د کابل لوګر د لوی لارې د ناامنیو مهم لامل د دې لارې په مسیر کې د پرتو ځواکونو ترمنځ نه همغږي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس محلي دي، بل منطقه کې ملي اردو دي، او بل منطقه کې پولیس شهرا دي، بل منطقه کې پولیس ولسوالي دي. نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کنډک شهرا جوړ شي، دا ټول مشکلات به رفع کیږي. هیڅوک هم بیا نسي کوي چې دا خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلاني پورې مربوط و دا ما پورې مربوط نه دي. دا یوازنۍ د حل لار دی که دولت غواړي چې دلته د لارې مشکلات حل شي.
بل لوري ته د لوګر د امنیه قوماندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي چې له تېرو دوه ورځو راهیسې د یاد ولایت په محمد آغې ولسوالۍ کې چاڼیز عملیات پیل کړي او ځینې کلي د وسلوالو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
تېرو دوه ورځو را په دې خوا په محمد آغې ولسوالۍ کې زموږ چاڼیز عملیات پیل شوي چې تر دا مهاله ښه نتیجه ورکړې. ځینې سیمې او کرجات یا کلي د وسلوالو څخه پاک شوي دي، ځینې مشکوک کسان مو هم نیولي دي.
یاد دیوی د لوګر د محمد آغې ولسوالۍ د پلازمېنې کابل په 28 کیلومتره کې پرته ده. د دغه ولسوالۍ واغجان، سرخاب، زرغونخار، پل قنداری، احمدزی و کلا او نوري هغه سیمې دي چې د وسلوالو فعالیتونه پکې تر سترګو کیږي. د روان مریض کال په سپرلي کې د کابل لوګر د لارې په واغجان سیمه کې د لوګر د واري مرستیال او ویان هم د وسلوالو په برید کې وژل شوي ول.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ په کونړ کې د کرنې او مالداری چارو مسولین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي په یاد ولایت کې په 800 جریبه ځمکو د مالټې، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 جریبه ځمکه د یادې میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. روح الله انوري ته به وکړو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوایې په ولایت کې یوازې د پسرلي په موسم کې نیالګي کینول کېدل، خو دوی اوس هم د پسرلي او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جریبه ځمکه کې د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
سرلی بیله نهال شانی او منی بیله نهال شانی او سکالې اوس په دغه موسم کې منګه 800 جریبه ټارګټ ورکړی او د قانانم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځ وړی دی، زمونږ بزګران چې څومره باغ جوړی په دې کې محدودیت نشته.
هغه وایي هر کال د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیونو میټریک ټنو په اندازه مالټې، لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپلو باغونو په جوړولو سره د دغو وارداتو مخه ونیسي.
او بله ستراتیژیکه نقطه دا ده چې افغانستان ته 2 میلیونه ټنه سترس بی کیفیته د همجوار ممالک نو واردېږي چې د دې تخمین او اټکل دا دی چې د 3 میلیارډ ډالر په خواوشا کې د بزنس کیږي چې زمونږه نېشنل جی ډی پی یا زمونږه ملي اقتصاد کې خورا بلیک مارکیټ پیچکاری کړی دی. نو د دغې د مخنیوي په خاطر باندې او د دې لپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړې ده.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار په خلکو غږ وکړ چې باید په خپلو ځمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوه د هیواد دننه او بهر ولیږي.
ما ټولو دهقانانو ته ټول مالک مالکین د ځمکو ته چې ځمکې لري هغوی ته مو مشوره او توصیه دا ده چې باغونه جوړ کړي او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي. د دنیا هم په دې باندې پوه شي چې افغانان په دهقانۍ کې په زراعت کې په علم کې په ادب کې په هر څه کې مخکښ دي. خواري وکړي زحمت وباسي تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به مو یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. له بل خلک طرفه به کومر تقویه کولو کې به ژغنده رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوښ دي چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټور کارونه ترسره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
نو میرا رحم الله ده لاور ده ولباغ وسیدون کې مالټي دي لیمبوان دي شین دي روان دي انسان نالو وی دي کاني بک شین او الحمدلله ټماټر راغلی په سبزی ده کوم سبزی پر څه ډیر سره او موږ ډیر خوشاله. بس غواړو دغه بوټو کرو لیمبو را ته راشي مالټا را ته راشي نور داس مې وجاتي چې موږ د کامیابی راکې موږ د اقتصاد په وړه کې موږ مخکې بوزي.
نو می فاطمه احمد اوس تقریبا 15 شپږ جره بزمه کړه سره اوس غواړم پاغه کې خبر نارنج یا مالټي باغ کې نو ګټه نور څه ګټه دومره لري لکه څومره چې دا ګټه کوي نو نور سبزیانو په نسبت د دې حاصل خدي.
د کونړ اوسیدونکو وای کچیر ته په ولایت کې د باغداري چارو ته پاموشي نو د هر ډول میوه بوټي دلته خو د کولې شي او خو حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هواري شي بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالي کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښته د نومبر په شلمه چې د لړم د میاشتې لنوشته می سره برابر ده. د ماشوم نړیوال ورځ ون منځل شو کتم په تیرو نګدې اتل سکرونو کې په افغانستان کې ډیر زیات پیسې ولګي د خوب تعلیمي روغتیاي او نور برخو کې د افغان ماشومان او اساسي ستونزې لام پر ځای پاتې دي. هغه ستونزې چې افغان ماشومان ورسره لاس او گریوان دي ډیر زیات څېړنه غواړي. خو احمد تکل په یو تفصيلي راپور کې د هغو ماشومان وضعیت څېړلې چې د جګړو له کبله د خپل مینو پر خودو تاړ شوی او لدی خطر سره مخامخ دي چې افراطي وسلوال او جنایت کاریډلې د جګړې لپاره استفاده کړی.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 12 لک افغانان د جګړو له کبله د خپل مینو پر خودو ته اړ شوی دي. پر دې سربېره په 2013 کال کې د درنو جګړو او وچکالۍ له کبله نږدې 500,000 نور خلک هم پر دې شمېره ورزیات شول. خو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي وروستی 500,000 بدلیدونکې شمېره ده او اصلي رقم همغه 1.2 میلیونه یا 12 لکه دی. دا وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو ماشومان له ډېرو ګواښونو او له هغې ډلې په جګړو کې د استخدام له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو شمیر څومره دی دقیق ارقام نشته. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف چارواکي وایي اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې په سلو کې 6 نجونې او په سلو کې 5 هلکان دي. افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په 1949 کال کې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون د ټولو موادو د تطبیق او په هرو 2 او 5 کلونو کې ملګرو ملتونو ته د خپلو اجراتو د راپور ژمنه وکړه. په دې او ورپسې دوره کې چې د طالبانو رژیم واکمن شو افغان ماشومانو خورا زیاتې ناخوالې ولیدلې. خو د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هم د تمې خلاف د دوی په وضعیت کې د پام وړ بدلون رانغی. افغانستان بې وزله هیواد دی او ماشومان هم په طبیعي ډول په ناوړه روغتیایي شرایطو کې ژوند کوي، له زده کړو بې برخې دي او د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو لپاره درانه کارونه کوي. خو اوس تر دې لوی خطرونه هم ورته متوجه دي. د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ډلې او جنایتکار بانډونه په کمین کې دي چې ماشومان څنګه استخدام کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې له دې کبله په وار وار اندېښنه ښودلې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او حتی د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ماشومان استخدام شوي، خو دې ټولو ډلو دا ادعاوې رد کړې دي. مګر آیا په دې وسلوالو کې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان هم شته؟ ډیری کسان چې په دې راپور کې خبرې ورسره شوي دا احتمال نه ردوي. د یونیسف ویان احمد جان نوزادی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له ښوونځي او زده کړو بې برخې کېدل یو مهم علت دی چې له ماشومانو ناوړه استفادې ته امکان برابروي. ښاغلی نوزادی وایي چې یونیسف له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري.
کله چې موږ په مملکت کې مثلا 3.1 میلیونه ماشومان لرو چې هغه ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغه په داسې حال کې چې د کور د باندې ماحول یا چاپېریال دومره خراب دی چې که چېرې ماشوم په هغه کې پاتې شي نو یا به د هغه نه په نظامي دغه کې بچې نه استفاده کېږي او یا به د هغه نه په نورو نامشروع کارونو کې لکه د مخدره موادو قاچاک او نور شیانو کې به د همدغه ماشومانو نه بیا سربازګري کېږي او له دوی نه استفاده کېږي. په همدې خاطر باندې دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
ښاغلی نوزادی وایي همدا علت دی چې یونیسف د افغانستان له حکومت، وسلوالو مخالفینو، خلکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې له ښوونځیو څخه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو ادارې او نورې مرستندوی ټولنې بې ځایه شویو ماشومانو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاوو د برابرولو لپاره په ګډه کار کوي. خو ښاغلی نوزادی د دې لپاره چې ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا استخدام نشي د کورنۍ ونډه اساسي او مهمه بولي. په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره ملالۍ شینواری وایي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره په شمال کې د ځینو زورواکو د زور زیاتي له کبله ډېر خلک بې کوره شوي او دې ته اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډه شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری وویل چې د پخوانیو حکومتونو د نه پاملرنې له کبله د وسلوالو مخالفینو یوه برخه د بې ځایه شویو کورنیو له ماشومانو څخه جوړه شوه.
په داسې حال کې چې دولت خپل پاملرنه د دوی نه اړولې وه، د دغه ځوانانو نه چې د خپلو سیمو نه بې ځایه شوي دي او دوی د عدالت غوښتونکي او دوی مجبوره شوي چې داسې یو ځواک ته پناه یوسي چې هغوی سره هم قدرت شته هم وسله. د دغه موقع نه طالبانو هم خپله ګټه پورته کړې ده او په خپلو ځواکونو کې د دغه بې ځایه شوو کورنیو د ځوانانو نه سربازګیري کړې ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې یو جګپوړي پخوانی چارواکي چې لا هم په حکومت کې مهمه دنده لري ازادۍ راډیو ته وویل چې په شمال کې د خپل سر وسلوالو ډلو قومندانانو د ځینو خلکو ځمکې او جایدادونه غصب کړي او ځکه یو شمیر کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، تخار، کندز، سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه په ځانګړي ډول یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد ټول ولایتونه یا کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري او یا د هغوی قربانه دي، خو تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي په پلازمینه کابل او ننګرهار، بلخ، هرات او کندز ولایتونو کې استوګندي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کورنیو ماشومان او تنکي ځوانان په تعلیمي، روغتیایي او ټولنیزو برخو کې پر پراخو ستونزو سربیره له دې ګواښ سره هم مخامخ دي چې وسلوالې ډلې په خپلو لیکو کې استخداموي. ښاغلی جرأت وایي دوی نه یوازې د تروریستانو بلکې د خپل سر وسلوالو ډلو لخوا هم د جنګیالیو په توګه استخدامیږي.
چه در قسمت سربازگیری و چه هم قربانی جنگ
هم جګړه ته د استخدام په برخه کې او هم د جګړې د قربانیانو په توګه کورنۍ بې ځای شوی هم له افغاني ټولنې مستثنا نه دي. کله چې یو کورنۍ بې ځای شوی افغان ډوډۍ د څښاک کوبه او روغتیایي امکانات ونه لري، د هر ډلې لخوا چې وهڅول شي که د مفکوري او عقیدې لپاره نه وي او یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ او تنخوا لپاره هم وي، بیا هم له دې ماشومانو څخه بې له شکه د وسلوالو مخالفینو او د خپل سر وسلوالو د بېلابېلو ډلو لخوا د جنګیالیو په توګه ناوړه استفاده کیږي.
د 1995 کال د نومبر په شلمه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د ماشومانو د حقونو اعلامیه تصویب کړه او په 1999 کال کې په همدې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله ببرکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا د استخدام له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي.
داخلي بې ځایه شوي کورنۍ چې هغه حقونه چې دي دوی د صحت په اړه باندې دي، دوی د ښوونې او روزنې لپاره دي، دوی نور په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ونډه ده، متاسفانه دوی د دغه حقونو څخه محروم دي. په دا چې دوی ناچاره دي چې د کورنۍ لپاره دوی ډوډۍ پیدا کړي، اکثریت یې د دې د قاچاق د اختطاف په مسله او قواوو کې د دې جذبول دا خطر شته چې حتی په هر ځای کې جذب شي او ښکېلې ډلې د دوی څخه د جنګ استفاده وکړي.
د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې نړیوال د ماشوم د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي او د ماشومانو د وضعیت د ښېګڼې په برخو کې کار وکړي. د نومبر شلمه له همغې ورځې وروسته مهمه ورځ شوه. له 1990 کال راهیسې کورنۍ د ښوونځیو او وړکتونونو ښوونکي، ډاکتران او نرسان، دولتي چارواکي او مدني فعالان، د مذهبي او ټولنیزو چارو مشران، رسنۍ او حتی پخپله ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو لپاره په ډیر څه مکلف شوي او ډیر څه کولای شي. خو هغه څه چې افغان ماشومانو له دې ټولو تبلیغاتو او هلو ځلو ترلاسه کړي تقریبا په نشت حساب دي. جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لا سي بریک را چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ته وغوښتل چې ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. د هر ځای کې چې یاستي او د ازادي رادیو پروګرامونه ته د سهار لوو د ماخام تر وو پورې غوښني ولای شي. همدارنګه د کله چې د ازادي رادیو پروګرامونه ختميږي د وی او ای د امریکا غشنا رادیو پروګرامونه هم په همدغه څه په باندې چې موږ نشرات لرو پیلېږي. اوس پر شو دغه پروګرام ورستی مطلب ته د اوبو په اړه باندې ده. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان کې د اوبو د سرچینو کمښت یو عمده ستونزه ده. بل ستونزه د افغانستان د اوبو د کنټرول په د چې ویل کیږي ډیره برخه او به بل دي چې په افغانستان کې دنه استفاده تری وشي نورې وادونو لاغې ډلې پاکستان ته ځي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي. د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دنه د اوبو لپاره بندونه جوړ شي. دغه ستونزې او د اوبو په اړه نور مسلو او لنجمنو مسایلو په اړه باندې احمد شیبار یو مفصل راپور جوړ کړی چې هله د ترپای ووري په دې سره ځام له تاسو خوده پمانه اخلم خبره زولره.
افغانستان سره د هغه اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برښنا ریاست عمومي رئیس امان الله غالب ازادي رادیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمیر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیش بانک پته
بانکونو مخته کار ویلی ک په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او لمخت خپیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هیواده اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله پرسمی ډول د بندونو جوړیدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. او د کونړ د شال او څاګي د بندونو په څیر بندونه 500 میلیونه او 200 میلیونه ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې دي نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستانی پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ، همغه و چې نړیوال بانک په شا شو. د پاکستان په باور که چېرته د کابل پر سیند بندونه جوړ شي، نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اغېزمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 ایکړه ځمکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکې یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګونه وول شوه. ټول اوبه چې ځي د سیلاب په شکل هلته ځي، او سیلاب هغوی وړي، ځمکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمې سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بېلابېلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی، او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوي دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند د جوړېدو هڅې شروع شوي دي، تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند د ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیره میاشت د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ، او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
د مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته عملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شي او هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو ایس ایټ پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د اوبخور بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو ایس ایټ په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړي دي.
د امریکا سفارت د کورونه مخکې له مخکې شروع کړي دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړي دي، او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې چې دوی لپاره شي دغه ارقام باندې یو نور کورنو کې دوه پاره کوچنۍ پروژې ایوارد کړي دي او شروع شوي دي. دوی د توګه درې کاله ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کسه د افغانستان هم د خبر یم.
معیار زیاتوي چې د هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 16 اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبرې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې په خرج منه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو موږ ته دا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپلو اړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې مځکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي مځکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې آبي ځمکو ته ورکړل شوې دی، هغه باید یو چونکې دا یو شریک اوبه دي، شریک او زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. اوس چې دا چې افغانستان په هغه حالاتو کې تیرو دیر څلوېښتو کلو کې نه وتوانېدلی چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو ګاونډي مملکتونو د نه په استفادې سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړی دی، او اوس دغه بانا غوی ته جوړېږي چې دغه اوبو نه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډېر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلي سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلي سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسې کېده. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنگزی وی چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخله یو اصلي علت وبودي او افغانستان له دې هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو، مالا دا ډیورنډ پر سر پیژن، ولی کله چې موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخلیږي، دا که موږ وایي ستاسو تر دغه پورې داسې استفاده وکړي له دننه وروسته بندونه پکې جوړوی شوی داسې کوی چې دومره مقدار اوبه درخلي، مالا دا ده چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان دغه اوبو ته چې د پاکستان خواته بهیشي سخت ضرورت لري. د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالۍ اغېزمن کړي دي. د یوې څېړنې د اټکل له مخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي درېمګړي ته باید مخ واړول شي.
منځګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوی دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبه بهیشي. د افغانستان جنوب لویدیځه حوزه هسې هم وچکالۍ ډېره خواره کړې ده او د بلوچستان لور